السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده. نن دوشنبه ده، د مرغومي جدي 12مه د 2023 نه دی کال د جنوري 2مه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لارین والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځنونو سره لیږدول ویلي، تر هغو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي نه وي، واشنګټن او نړیواله ټولنې دې له طالب مشرانو سره هر ډول تعاملات پای ته ورسوي. د اعتراضیا لارین په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور شو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي دفترونو د تړلو او د طالب شرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه سوې ده. طالبانو د دې لاریون په باب کوم نظر نه دی څرګند کړی. د ایران څو پانتونونو د افغان نجونو لپاره بورسونه اعلان کړي دي. د ایران دولتي رسنیو پرون په نړیوالو چارو کې د دغه هیواد علوم وزارت د سرپرست وحید حدادی اصل په حواله راپور ورکړی چې د تهران الزهرا، د خراسان شمالي ولایت کوثر، بجنورد او د قوم حضرت معصومه پانتونونه چمتو دي چې افغان نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. دغه پانتونونو ویلي چې که د لیلی امکانات ورته زیات سي، د نورو افغان نجونو منلو ته هم چمتو دي. ایران وروسته حقی د افغان نجونو لپاره د حضوري او آنلاین زده کړو د زمینې د برابرولو ډاډ ورکړی چې طالبانو افغان محصلان پانتون ته لتلو منع کړی دي. د ایران ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو، قطر، متحده عرب اماراتو او د نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم افغان نجونو ته د سلګونو بورسونو اعلان کړی دی. طالبان وایي چې د چین یو شرکت لیوالتیا شولې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو او د انرژي د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبری اژانس پرون یک شنبه خبر ورکړ چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور د چین د سی آر بی سی کمپنۍ له مشر او نورو کارکونکو سره په ازبکستان کې کتلي. په خبر کې زیاته شوې چې د چینایي شرکت دغو چارواکو د افغانستان لپاره د بندونو جوړولو او د انرژي د تولید په برخه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. ملا منصور سره لدې چې د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې شامل دی، بیا یې هم تاشکند ته سفر کړی دی. د سوریه دولتي رسنۍ وایي چې د اسرائیل خو نن سهار وختي د سوریه د پلازمینې دمشق په یو جنوبي سیمه کې ځینې اهداف وشتل سوي دي. د دې پیښې په اړه چې د سوریه دولتي رسنۍ د اسرائیل ته هجوم بولي، نور جزئیات نه دي ورکول سوي او د مالی یا ځاني زیان راپور هم نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې د سوریه دولتي رسنۍ ویلي و چې د پلازمینې دمشق کې د ځینو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د مکسیکو چارواکي وایي لښته لږه 14 کسان هغه وخت وژل سول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پر یوه زندان یرغل وروړي. د مکسیکو د چیواوا ایالت د څرنوالي دفتر ویلي لس امنیتي پوځیان او څلور بندیان هغه وخت وژل سول چې حمله کوونکي په پوځي موټرو کې د دغه ایالت یوه زندان ته لرسېدو سره سم ډزې پیل کړې. د یک شنبې د ورځې په دې حمله کې 14 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي حمله کوونکو هڅه کوله بندیان خوشی کړي. د حمله پر مهال لښته لږه 23 بندیان په تیښته بریالي سوي دي. جرمني د نوي میلادي کال په پیل کې د ناټو د لوړ چمتووالي ګډ ضربتي ځواک یا وی جی ټی اف مشري پر غاړه واخیسته. دغه ځواک 12,500 سرتیري لري چې 8,000 جرمنان دي. د ناټو د لوړ چمتووالي ځواکونه چې د مخکښو ځواکونو په نوم هم یادیږي، له 8,000 څخه تر 2,000 ساعتونو پورې په هر ډول حالاتو کې هر چیرې چې ترې وغوښتل سي د ځای پر ځای کېدو لپاره چمتو وي. د ناټو ویاندې اوانا لونجیسکو وویل په داسل کې چې په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه د اروپا سوله او امنیت ګواښي، د دې پوځي اتحاد د هرې برخې د ساتنې او دفاع لپاره د ناټو پر هوډ باید شک ونسي. خبرونه مو د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې فارون کې بللې. د پاکستان دغه چارواکي ویلي و چې ممکن دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر خلاف عملیات وکړي. په بل راپور کې اوري چې د پاکستان د سن ایالت چارواکي وایي چې له دې اونۍ افغانستان ته د لسګونو بندي افغان ښځو د استولو پروسه پیلوي. دغه بندي افغانان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې د افغان میرمنو د کار او تعلیم د حق د پاره به مبارزه کوي. په تخار کې د لیمو حاصلات زیات شوي خو بازار ورته نشته.
تقریبا د حدود 80 درخ لیمو، البته یا لیمو شیرین هسته.
زه د لیمو اتیا ونې لرم. دلته هم ترو لیمو او هم خواږه لیمو موجود دي. تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و.
دا هم اوري چې په 2022 نه دی کال کې د رسمیت پیژندلو لپاره د طالبانو هڅو نتیجه ورنکړه.
او که د فشار افشارونو څوک کاروي نو دې معنا دا ده چې افغانستان بېرته بد امنی او ګډوډي ته بیایي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې پاروون کې او بیا اساسه وبللې چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا چی ٹی پی پر پټنځایونو د بریدونو د امکان په باب کړې وې. پاکستانی چارواکي دا کوي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه د پاکستان پر خاوره بریدونه تنظیموي. نور تفصیل له صفی الله استانګزینه.
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثناءالله د خبرو په غبرګون ویلي افغانستان بې څښتنه نه دی. په هغې اعلامیه کې چې یکشنبه ناوخته د طالبانو د دفاع وزارت په دې تړاو خپره کړې راغلي، سره له دې چې د شواهدو له مخې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په دننه پاکستان کې دي، د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا ثناءالله څرګندونې بې اساسه او پاروونکي بللي او ګواښ یې کړی چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وړمه ورځ په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل د هغو کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدای شي چې پر پاکستان بریدونه کوي. رانا ثناءالله د یوې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په مرکزونو برید کولای شي که څنګه، وویل
ګوري په خپل وخت سره کله چې دا مسایل مخته راشي لومړی به موږ افغانستان ته چې زموږ اسلامي ورور هیواد دی ووایو چې دا پټنځایونه له منځه یوسي او دا خلک موږ ته وسپاري، خو که چیرې داسې ونه شول هر هغه څه چې تاسې ویل ممکن دي.
پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د پاکستان په خاوره کې ترهګریز بریدونه دوه چنده زیات شوي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو په اساس ٹی ٹی پی د 2021 کال له اګست د 2022 کال تر اګست پورې په پاکستان کې شاوخوا 2500 بریدونه کړي چې په پایله کې 414 کسان وژلي او 119 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان د پوځ جنگي الوتکو تیر 2022 کال د اپریل په 14مه د خوست د سپیری ولسوالۍ څلور کلي په دې دلیل بمبار کړل چې ګواکې هلته د ٹی ٹی پی وسلوالو مرکزونه وو. په هغه برید کې تر 500 زیات ملکیان مړه او شاوخوا 13 تنه نور ټپیان شول. د اپریل په 15مه هم د کونړ په شلتن کې په هوایي بریدونو سره یوه ښځه او درې ماشومان ووژل شول. د طالبانو حکومت په افغان خاوره کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړی، خو پاکستانی چارواکي مدعی دي چې ٹی ٹی پی له افغانستانه پر پاکستانی پوځیانو او خاوره باندې بریدونه پلان او ترسره کوي. تحریک طالبان پاکستان بیا خپل ویلي چې دوی بریدونه د پاکستان دننه همغږي کوي. تر رانا ثناءالله څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم واشنگتن ته په سفر کې ویلي وو ٹی ٹی پی د پاکستان لپاره سره کرښه ده او که د ده خبره د افغانستان طالبان د دې ډلې ملاتړ ته دوام ورکړي نو دا به د دواړو هیوادونو په اړیکو بد اغېز واچوي. پاکستانی چارواکي داسې وخت د ٹی ٹی پی د لمنځه وړلو لپاره د تازه پلانو او هوډ څرګندوی کوي چې د وسله والې ډلې د 2023 میلادي کال په مخه خپل نوي تشکیلات اعلان کړي. په یو خبر پاڼه کې دغه وسله وال سازمان ویلي چې ابو منصور عاصم د امیر په توګه او مولوي سلیم حقانی د دوی د استخباراتو د مشر په توګه معرفي شوي. خبر پاڼه د حکومتي شکل جوړښت خبره هم ورکړې چې والیان او وزارتونه هم پکې شامل دي.
ازادي رادیو ته غوږ یست. د پاکستان د سند ایالت چارواکو ویلي چې له دې اونۍ افغانستان ته د 850 بندي افغان ښځو د استولو پروسه پیلوي. چارواکو تایید کړي چې په تیرو څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو چاپو کې شاوخوا 1200 افغانان نیولي او دمګړۍ د کراچۍ په زندانونو کې ساتل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله نور تفصیل له صفی الله ستانګزینه.
په کراچۍ کې د افغانانو په تیره بیا بندي ښځو او ماشومانو په اړه د شکایتونو له زیاتېدو وروسته اوس چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته د دغو ښځو د استولو پروسه پیلوي. د کراچۍ په مرکزي زندان کې د چارواکو د معلوماتو له مخې 129 افغان مېرمنې له 198 افغان ماشومانو سره بندیانې دي. د کراچۍ د مرکزي زندان یوې افسرې شیبا شاه اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې وویل
یې خواتین جو ہے افغانی 129 میں سے
لا تخو 129 افغان خصوصا سلور پنځوس په دوو میاشتو بند محکومې شوې دي. پنځه اویا تنه تر محکمې لاندې دي. دوی په منظم ډول محکمو ته حاضرېږي. د جنوري په لومړۍ اونۍ کې به افغانستان ته د شاوخوا اته پنځوس ښځو د استولو بهیر پیل شي.
د اسوسییټډ پریس په راپور کې ښکاري چې په یوه لویه خونه کې لسګونه ښځې او ماشومان ایسار دي. پنځه شپېته کلنه ګل خدا د پکتیا ده. هغې ویلي سره له دې چې د بند دوه میاشتې تیرې کړي خو بیا هم نه ده خوشې شوې.
موږ ولې نه پرېږدی؟ موږ پرېږدی، موږ څه ګناه کړې ده؟ دغه دومره سزا هم وه. د دوه میاشتې دوه نیم میاشتې ووتلې، برې شوي دي خلک ناستې دلته. موږ اتي نور پرېږدی، خدای له ده، تاسې له ده، نور ماتې مه ځوروي.
اووه شپېته کلنه نیلوفر د پروان ده. وایي د بې وزلۍ په خاطر له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته راغله، خو دلته پولیسو زندان ته واچوله.
په افغانستان نه راغلي پاکستان له خاون سپینګری دی، مزدوری د خواران د دوه زامن مې دی بټی کې کار کوي. موږ هم ځان پسې راوغوښتلو چې موږ سره موږ به کار کوو، دارو درمن به دي وکړو، بېرته به بیا وړې خپل وطن له ځو. اوس هم چې څوک نه پرېږدي، بس بېرته به خپل کور له ځو. نو خپل کور مو شته، بس خپل کور را پسې څه به وکړو چې څوک هم نه پرېږدي. زه بیماره یم، په سترګو ګوره سترګو کې مې ګوندې لنده یم، په خپو شاله یم، دوه ننګیان دي سره دواړه بیماران دي. همدغه یې وخت دی، موږ دا غواړو چې خپل کور را لاړ.
د کراچۍ د مرکزي زندان چارواکو ویلي ماشومان ځکه په زندان کې دي چې میندې بندیانې شوي. دوی منلې چې څه باندې دوه سوه افغان ماشومان چې له یو تر اتو کلونو عمر لري په زندان کې دي. د پاکستان په سند ایالت کې له څو میاشتو د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات روان دي. پولیسو په دې لړ کې تایید کړي چې د محکمې په امر یې دوه سوه افغانان چې پاکستان ته د تلو لپاره اسناد نه لري نیولي. بشرپالان او مدافع وکیلان بیا د نیول شوو افغانانو شمیر څوارلس سوه تنه یادوي. که څه هم تر دې مخکې ځینې افغان بندیان د بشري حقونو د فعالانو او مدافع وکیلانو په مټ له زندان خوشي شوي، خو دا پروسه ډېره ورو مخته ځي. د کراچۍ د زندان چارواکو تر هغه وروسته د افغان بندیانو د استولو تازه ژمنې وکړې چې په دوی باندې په پاکستان کې دننه فعالانو او ګڼو افغانانو کلکې نیوکې وکړې. په تېره بیا چې وړو افغان ماشومانو عکسونه په خواله رسنیو خپاره شول. د افغانستان بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو چې په سر کې په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد دایمي استازولي راځي، د پاکستاني چارواکو دا چلند له سپکاوي ډکو باله او د بشري حقونو سرغړونه یاده کړه. د جمهوریت له وخت پاتې د دغو بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو او په خپله د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم له پاکستان په کلکه غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو هڅې بندې او بندیان بیرته خوشي کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اووه،
نولس اشاریه اته،
څلورویشت اشاریه اته
او یو دېرش اشاریه شپږو مترو اورېدلای سئ. د پکتیکا د ګیانې زلزله ځپلي وایي چې واوري او سخت سړه د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. د دوی په خبره هغوی په روان ژمي کې په خیمو او کیندل سویو ځایونو کې ژوند کوي چې له کبله ناروغان سوي او د ماشومانو مړینه په کې زیاته سوې ده. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د پکتیکا د ګیان اوسیدونکي وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نام او نامناسبه هوا څخه یې ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بېلابېلو بیماریو اخته شوي دي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجه نه زموږ مریضان زیات شوی دی. وړو مشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دي. ډېر وړو مشومانو د لاسه ورکړه، ډېر پزاور یو ځکه چې وړو مشومان دي هیڅ علاج طریقا نه کیږي. پوه شو ځکه سړه زیات دی، کورونا نشته، په خومي کې ژوند نه کیږي. باید موږ وړو مزل کماتو څخه ورسی.
د ګیان یو بل اوسیدونکی علي مرجان وایي د دوی سیمه سړه ده او هر ورځ پکې یو یا دوه بیماران ژوند لاسه ورکوي.
هر ورځ یو بیمار دوه بیمار راځي د سړه د لاسه ژوند ورکوي. نن یوازې نه نه د سړه نه ډېره خراب شوی و په خاک ورسده ځکه چې ټول خلک په خیمه کې پروته دي. لارګي ورور را ورس کورته وري اغه لارګي د دینه کیږي ځکه چې پاره خمه کې به خورېل غولې دي د سړه سره مخمخ دي برسک نشي وتاي. و ورا وشو ولا ډیر زیات سړه دی، موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي کندونه یې ستړي چې ډیر سړه دي او وخت یې رول پکې ډیر ګران دي.
نصر الله د اوري د وژنه ډیر مشکل لرو هر ورځ وادرې وړو مشومان سره مري دیخ د وژنه یو زنانه مړه شو کنده مو کړې دی په کنده کې ډیر سخت یخ وی
زم محراب دین نمیجن هل دا خلک ډیر په تکلیف کې دی په زحمت کې دی ټول کندنه یې ستل دی کورینا مرینا نشته په خیمه کې شپې تیروي ولې کې ګور کې زنانه ټول په تکلیف کې دی کته زور سره کومک شي مې ډیر خوشی
بلوری ته د پکتیکا چارواکی د زلزله زپلو دا ادعا سمنه بولی چې ګوا کې دوی سره مرستې نه دي شوي. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې مشر مولوي مطیع الله منصور وایي د ژمنیو توکو لپاره زلزله زپلو ته نغدي مرستې ورکړل شوي او 4 کورنیو ته یې 28 قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل و بېشېدي دي.
او د ګیس لبینو ته توجه کړی دی نو دوی که شکایت سونه کې هغه بیجای دی موږ ښه اسباب ورته برابر کړی دی او کورونه خو اوس کار بند دی سې کار شروع شي په حمل کې بیرته کورونه کار ورته ترتیب ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د ګیانې په څنګلوري ولسوالۍ بیرمل کې هم چې زلزلې ورته ډېر زیان اړولی و زلزله سپلو ته 1000 کورونه د یونیسیار 8 کورونه د ترک خیریه بنسټ 8 کورونه د IRC یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې 103 کورونه د NRC یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 15 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 کورونه اوسېدو ته تیار شوي چې نږدې 200 کورونه یې زلزله ځپلو ته ویشل شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د افغان میرمنو د کار او تعلیم د حق د اعادې لپاره به په خپل ټول توان سره هڅې وکړي. اغلی امیری دا خبره یک شنبه ناوخته په خپل ټویټر کې کړې ده. د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. نور تفصیل له صفي الله ستانګزینه.
رینا امیری ویلی د افغان جون او خزو غاوري او د دوی ترڅنګ دريږي. هغه په خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلی د افغان جون او خزو د تعلیم او کار د حق د برته اعاده لپاره په خپل ټول توان هڅه کوي. هغه همدارنګ د اصولیز او باثبات افغانستان لپاره د خزو ونډه مهمه بللې ده. اغلی امیری په خپل ټوټر هغه شعارونه هم بیا شریک کړي چې د افغان خزو د تعلیم او کار لپاره جوړ شوی. افغان فعالانو او جونو د ټول یا هیڅ په شعارونو سره په دې ورستیو کې هغه کمپاینونو ته زور ورکړي چې هدف یې د هلکانو تر څنګ د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونو د دروازو پرانیستل دي. شاوخوا 400 ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د متوسطې او لیسې ښوونځي تړلي او په دې وروستیو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. په دې سربېره په تر ټولو وروستي محدودوونکي اقدام کې د هغو 10,000 ښځو د کار مخامونی ولا چې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې کار کاوه. د نجونو د پوهنتونو د تړلو او د ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو په چارواکو کلکې نیوکې وشوې. د کار د مخنیوي په خبرګون لسګونه بشرپال او مرستندوی موسسو په افغانستان کې خپل کارونه وزنډول. د نجونو پر مخ د پوهنتونو د تړلو په خبرګون هم د پوهنتونونو لسګونه استادانو استعفاوي ورکړي او سلګونه نارینه محصلینو د طالبانو د پریکړې په خبرګون درسونه پرېښودل او له پوهنتونونو وتل. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وخت ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي او اجازه ورکړي چې ښځې بیرته کارو ته ستنې شي. همدا خبرې یک شنبه د یو نامه سرپرست مارکوس پوتزل د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره یو وار بیا مطرح کړي او له هغې غوښتي چې د ملګرو ملتونو پیغام خپلو مشرانو ته ورسوي. د ارګ په ټویټر په یو بیان کې د پوتزل او حنفي د لیدنې په اړه جزئیات خبر شوي. د حنفي په حواله ویل شوي چې دوی هڅه کوي نړیوالو موسسو ته د لا غوره کار او فعالیت شرایط رامنځته کړي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې د طالبانو د وروستیو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې د لوږو کسانو شمیر په بېساري کچه په زیاتېدو دی، ځکه اکثرو مرسته رسوونکو بنسټونو خپل فعالیتونه ځنډولي.
د نړیوال مشروعیت د ګټو او د رسمیت پیژندنې په پار 2022 نه د کال د طالبانو د حکومت هڅو نتیجه ورنه کړه. برعکس د دوی ځینو محدودونکو پالیسیو او سخت دریځو چې په سر کې پر ښځو د تعلیم او کار بندول راځي له نړۍ سره د دوی واټن لا پسې زیات کړ. که څام د طالبانو حکومت د بهرنوی چارو وزارت سرپرست پیل کې ویلی و چې ډیر ژر به یې حکومت د نړۍ لخوا په رسمیت وپیژندل سي. خو د کال په وروستنۍ وینا کې د امریکا او لویدیز ځینو ګواښونو ته په اشاري خبرداری ورکړ چې پر طالبانو فشار کار نه ورکوي. صفي الله ستانکزي تفصیلي راپور جوړ کړی.
د طالبانو حکومت په 2022 کال کې د ښځو او نجونو په وړاندې په سخت دریځ سره په خپل هغه هڅې کمرنګ کړې چې له نړۍ سره یې د اړیکو د ښه کولو لپاره ترسره کولې. د طالبانو له حکومت تمه وه چې 2022 کال د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دوی نه یوازې ښوونځي خلاص نه کړل، بلکې د لوړو زده کړو د مخنیوي لپاره یو بل ګام هم مخکې شول او د پوهنتونو دروازې هم د نجونو په مخ وتړلې. دې کار د افغانستان له ګاونډیو رانیولې تر عربي نړۍ او لویدیز د ګڼو هیوادونو کلک غبرګون وپاراو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پوهنتونو د تړل کېدو په غبرګون وویل چې که طالبان له خپلې پرېکړې وانه وړي بیا به یې پرېکړي. که دا پریکړه بیرته وانخیستل شي بیا به یې پرېکړي. زه جزئیاتو ته نه ورځم، خو موږ به یې له خپلو شریکانو او ملګرو سره تعقیبوو. زه ویلای شم چې که طالبان له نړۍ سره د اړیکو د ښه کېدو په لټه کې دي، هغه څه چې دوی غواړي او اړتیا ورته لري داسې څه به پېښ نه شي که دوی همداسې دوام ورکړي.
On this course.
امریکا په ګډون د لویدیز ګڼو قدرتونو څو واره په خپلو اعلامیو کې له طالبانو سره اړیکې له افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې مشروطې وبللې او ګواښ یې وکړ چې د ښځو تعلیم او کار او د بشري حقونو رعایت سری کرښې دي. طالبانو واک ته تر رسیدو د مخه په دوحه کې د هغو مرکچانو په مټ چې د دوی لپاره یې له نړۍ او افغانانو سره خبرې کولې د ګڼو بدلونو ژمنې ورکړې. یو له دې مرکچیانو چې اوس د طالبانو په حکومت کې د کانونو او پټرولیم وزارت ورسپارل شوی، شیخ شهابالدین دلاور دی.
تعلیم د ښځې حق ده. لا اول سنت نه ولې، لا بغدادي قاعده نه ولې، تر بخاري شریف پورې، تر دکتورا پورې د ښځو کار دا د موږ خواندې بودی تشویش لري. ښځې حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپلې کورنۍ د هوساینې لپاره کار وکړي.
دلاور دا خبرې 1390 کال په دوحه کې د یو بین الافغاني کانفرنس پر مهال وکړي. خو اوس د په شمول د طالبانو مرکچان له هغې ډلې ملا عبدالغني برادر چې د رئیس الوزرا مرستیال دی سپیناوی نه ورکوي چې ولې خپلې ژمنې پوره نه کړي. د ښځینه معترضینو مخنیوی او ځپل یو له هغو نورو عواملو وو چې د نړۍ واټن یې له افغانستان سره لا پسې زیات کړ او د اروپا د پارلمان او ملګرو ملتونو په اسمبلیو کې پر طالب چارواکو کلکې نیوکې وشوې. تمنا زریا پریانی یوه له هغو ښځینه معترضینو وه چې څو اونۍ بندي وه. د هغې او د څو نورو معترضو ښځو په زندانی کېدو باندې د نړۍ ګڼو مشرانو اندېښنې وښودې. تمنا زریا پریانی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب ځواکونو له خورا بد چلند شکایت وکړ.
روزهای وحشتناکې مې د داخل زندان داشتم.
په زندان کې مې سختې ورځې تېرې کړې. ډېرې شکنجه سوی یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود.
د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو د طالبانو واکمنۍ د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وبلله او ګواښ یې وکړ چې که نړۍ لاس په کار نه شي وضعیت لا پسې خرابیږي. هغه د سپتمبر په 12 د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل:
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago.
په خوشحالۍ سره راپور ورکوم چې له شاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی، د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاري. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
دا سخت دریځ د دې لامل شو چې د طالبانو حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. که څه هم ځینو هیوادونو لکه پاکستان، روسیې، قطر او چین کې د طالبانو ډیپلوماتانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د نجونو او ښځو پر مسلې سربیره د سیمې هیوادونو د هغو احتمالي ګواښونو په خاطر چې له طالبانو یې احساسول له طالبانو سره محتاطانه مخته ولاړل. ان تر دې چې د اړیکو د ښه والي پر ځای 2022 کال د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړې نښتې وشوې. پاکستان چې پخوا به د طالبانو تر ټولو لوی متحد او ملاتړی ګڼل کېده، په دې وروستیو کې طالبانو ته ګوتڅنډنې وکړې چې که د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي له جنګیالیو ملاتړ وکړي نو په ګټه به یې نه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری په ډسمبر میاشت کې واشنگتن ته په سفر کې وویل:
ہے
مخ افغان طالبانو ته مخکې هم دا پیغام ورکړی، بیا هم ورته وایو چې پاکستانی طالبان زموږ لپاره سره کرښه ده، او که چیرته دوی ته د افغانستان لخوا کومې مرستې یا سهولت رسیږي نو دا به زموږ په اړیکو بد اغیز واچوي. طالبانو بیا څو واره په ډاډ ویلي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل هیواد وګواښي یا برید پرې وکړي. طالب جنګیالیو او چارواکو د افغانستان له بل ګاونډي ایران سره هم د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې، خو د ایران محتاطانه چلند او د طالبانو پر ضد دوی د مخکینی سفیر بهادر امینیان افشا شوې خبرې چې طالبان یې د مغولو له لښکر سره تشبیه کړي وو، څه ناڅه د ایران او طالبانو اړیکې سړې کړې. د افغانستان په شمالي ګاونډیانو کې هم تاجکستان د طالبانو ضد دریځ تعقیب کړ او دمګړی د طالبانو د مخالفې وسله والې د ملي مقاومت جبهې د ځینو مشرانو کوربه دی. تاجک چارواکو څو واره د طالبانو له واکمنۍ اندېښنه وښوده. په تېره بیا چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په ځینو برخو راکټي بریدونه وشول، په تاجکستان سربېره د ازبکستان په سرحدي سیمو هم څو واره له افغان خاورې راکټونه ولګېدل. طالبانو د نړۍ او سیمې د هیوادونو له فشارونو سره سره چې پکې د بانکي سکتور منځوي کول او ځینې نور محدودیتونه شامل وو، ټول 2022 کال نه یوازې دا چې پر ښځو بندیزونه کم نه کړل، بلکې ګواښونه یې هم وکړل چې فشار کار نه ورکوي.
د دې وطن مزاج دا ده چې له دې سره به په همکاري چلیږي، له دې سره به په راشه درشه چلیږي، او که د فشار افشرونه څوک کاروي نو دې معنا دا ده چې افغانستان بېرته بد امنی او ګډوډۍ ته بیایي، او هغه د هیچا په ګټه نه ده، بیا به هیڅوک هم کنټرول نه کړای شي.
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د ډیپلوماسۍ دستګاه او نورو حکومتي چارواکو بیا په 2022 کال کې ځینې د ګوتو په شمار کارونه هم کړي چې په سر کې له متحده عربي اماراتو سره د هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم تړونونه شاملېږي. طالب چارواکو 2022 کال ترکیې، متحده عربي اماراتو، پاکستان او قطر ته ځینې سفرونه هم کړي چې د دوی د بهرنۍ پالیسۍ د تحکیم په لار کې له محدودو لاسته راوړنو یادېږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
دا ازادي راډیو ده. په تخار ولایت کې د لیمو حاصلات زیات سوي، خو د بازار نشټوالي باغلرون کې لستونز سره مخامخ کړي دي. دغه بڼوال پر اړوندو چارواکو ژغ کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. دا هم راپور
د تخار ولایت د کوکچې سین پورې غاړې ولسوالۍ یو شمېر بڼوالان وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشټوالي شکایت کوي. د تخار د دشتقله ولسوالۍ یو بڼوال عبدالمقتدر چې لاتو کالو رئیس د لیمو بڼوالۍ ته مخه کړې ازادۍ راډیو ته وویل
کسایی که جا زحمت نکشه حاصل خوب برداشت میکنه، ولی در بازار فروش ها
موږ د لیمو در روزنې په برخه کې ډیر زحمت ګاللی دی، ځکه د لیمو بڼوالۍ ساده کار نه دی. سکل حاصلات ښه دي خو بازار نه لري. موږ یو من لیمو په 350 افغانۍ پلورو چې دا پرې خپل کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د نوموړي ولایت د ینګې قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی علي احمد چې له 10 کالو راهیسې د خپل د روزګار څرخ د لیمو حاصلاتو له لارې چلوي وایي
حاصل
د لیمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د لیمو د ونو بڼوالي ډیر زحمت غواړي، خو د بازار نشتوالی بزګران له ستونزو سره مخ کړي دي. له موږ نه په بازار کې یو من لیمو 300 افغانۍ غواړي چې دا قیمت زموږ لګښت نه پوره کوي.
دوی لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي ترڅو د بڼوالو اقتصادي ستونزې هوارې شي او ترڅنګ د لیمو بڼوالۍ وده وکړي. د تخار د درقد ولسوالۍ یو بڼوال ګلرحمن ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا در حدود 80 درخت لیمو، البته یا لیمو شیرین هست.
زه د لیمو اتیا ونې لرم. دلته هم ترو لیمو او هم خواږه لیمو موجود دي. تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و. یو من لیمو 1500 افغانۍ قیمت درلود، خو سږ کال په 300 افغانۍ نه اخلي. دولت باید زموږ محصولاتو لپاره بازار پیدا کړي ترڅو د لیمو بڼوالۍ په هیواد کې وده وکړي.
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس رحیم الله احدی هم د کروندګرو ستونزې منی او ټینګار کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې دوی خپلې هلې ځلې پیل کړي دي.
وای مردم یک شکایت خود دارن در مجموع میوه‌دارا واقعا
د کاروانګرو شکایت پر زیاد یقینا سکال د میوه مارکیټ پیکا دی او خون نلری موږ خپل هڅه پیل کړی او پر راتلونکو کال کې به د مارکیټ او سړو خونو په برخه کې د کاروانګرو ستونزې هواری شي
د بڼوالو د خبرو لمخې د لیمو یو ونه لو منو نیولې ان تر لس منو پورې لیمو نیسی او دوی سش کال وکیلو لیمو په 350 افغانۍ پلوري د معلوماتو لمخې د لیمو باغونه د تخار مرکز د تالقان خار په شمول د دې ولایت په خوجاغار دشتی قلعه ینګی قلعه درقد خوجه بهاودین بهارک او بنګی ولسوالیو کې موجود دي او د دې ولایت لیمو د هیواد یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادریږي
د ازادي رادیو خبرونه یاوري لدی سره د خبرونه نیمایي ته ورسیدو د ورکو اجزانو پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یاور بیا د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه لارین والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځانونو سره لیږدول ویلي تر هغو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي نه وي واشنګټن او نړیوالې ټولنې دې له طالب مشرانو سره هر ډول تعاملات پای ته ورسوي د اعتراضیه لارین په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور سو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي دفترونو د تړلو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه سوي ده طالبانو د دې لارین په باب کوم نظر نه دی څرګند کړی د ایران څو پانتونونو د افغان جنو لپاره بورسونه اعلان کړی دي د ایران دولتي رسنیو پرون په نړیوالو چارو کې د دغه هیواد علوم وزارت د سرپرست وحید حدادی اصل په حواله راپور ورکړی چې د تهران الزهرا د خراسان شمالي ولایت کوثر بجنورد او د قوم حضرت معصومه پانتونونه چمتو دي چې افغان جنو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي دغه پانتونونو ویلي چې کله لیلی امکانات ورته زیات شي د نورو افغان جنو منلو ته هم چمتو دي ایران ورسره هغه د افغان جنونو لپاره د حضوري او انلاین زده کړو د زمینې د برابرولو ډاډ ورکړی چې طالبانو افغان مواصلانې پانتون ته لتلو منع کړی دي د ایران ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو قطر متحده عرب اماراتو او د نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم افغان جنونو ته د سلګونو بورسونو اعلان کړی دی طالبان وایي چې د چین یو شرکت لیوالتیا شولې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو او د انرژي د تولید په برخه کې پانګونه وکړي د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبری اژانس پرون یک شنبه خبر ورکړ چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور د چین د سی آر بی سی کمپنۍ له مشر او نورو کارکونکو سره په ازبکستان کې کتلي په خبر کې زیاته شوې چې د چینایي شرکت دغو چارواکو د افغانستان لپاره د بندونو جوړولو او د انرژي د تولید په برخه کې د پانګونې ژمنه کړې ده ملا منصور سره لدې چې د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې شامل دی بیا یې هم تاشکند ته سفر کړی دی د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د اسرائیل خوا نن سهار وختي د سوریې د پلازمینه دمشق په یو جنوبي سیمه کې ځینې اهداف ویشتل سوي دي د دې پیښې په اړه چې د سوریې دولتي رسنۍ د اسرائیل ته هجوم بولي نور جزئیات نه دي ورکول سوي او د مالی یا ځاني زیان راپور هم نه دي ورکول سوي تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي و چې د پلازمینه دمشق کې د ځینو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي د مکسیکو چارواکي وایي لښته لږه 14 کسان هغه وخت وژل سول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پر یو زندان یرغل وروړي د مکسیکو د چیواوا ایالت د څرنوالي دفتر ویلي لس امنیتي پوځیان او څلور بندیان هغه وخت وژل سول چې حمله کوونکي په پوځي موټرو کې د دغه ایالت یو زندان ته لرسېدو سره سم ډزې پیل کړې د یک شنبې د ورځې په دې حمله کې 14 نور کسان ټپیان سوي دي چارواکي وایي حمله کوونکو هڅه کوله بندیان خوشی کړي د حمله پر مهال لښته لږه تلریشت بندیان په تیښته بریالي سوي دي جرمنی د نیمه میلادي کال په پیل کې د ناتو د لوړ چمتووالي ګډ ضربتي ځواک یا وی جی ټی اف مشري پر غاړه واخیسته دغه ځواک یو لسنیم زره سرتیری لري چې اته زره جرمنان دي د ناتو د لوړ چمتووالي ځواکونه چې د مخکښو ځواکونو په نوم هم یادېږي لاته څلويشتو څخه تر دوه اویا ساعتونو پورې په هر ډول حالاتو کې هر چیرې چې ترې وغوښتل سي د ځای پر ځای کېدو لپاره چمتو وي د ناتو وایان دي اوانا لونجیسکو ویل په داسل کې چې په اوکران کې د روسیې غیر مواجه جګړه د اروپا سوله او امنیت ګواښي، د دې پوځي اتحاد د هرې برخې د ساتنې او دفاع لپاره د ناټو پر هوډ باید شک ونسي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایو. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستم اوف د الیمنت وایي. د عناصر دورانی سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په هکله پوه شو چې د عناصرو موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی 1469 میلادي کال کې د یو روسي ساینس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د 1943 پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره لیکل شوي دي. یعنې د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنې د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوره جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودی قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شو د سعودي دي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټرلوئیډ په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه. څخه دا هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت کې ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونیک جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونیک د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دي. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو په اوربیتال کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چینی هغه هم داد په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي. دا سپورت بتال کې ټک شوی دی. او دلته د فرعي انرژي سوی کینی خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغې په اوربیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او بروم پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکتروني چارج په لاندې ډول سره ښودل شوی دی چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د بروم د یو اس دوه درې اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چیرې الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هم د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په طاقت ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو ده ځای نیولی دی چې د الکتروني جوړښت یې په لاندې ډول سره دی، یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي، کله چې د اوربیتالونو شمېر زیات شوی دی بیا مخالف جهت شکل هم اوربیتالونو خانی ډکی کړی دی. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکتروني جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لس دي چې په لاندې ډول سره دي الکتروني جوړش ښودل شوی دی. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ایل مشبو کوشه یعنی د ایل شل لري، له نیون څخه وروسته عنصر سوډیم دی چې د منتلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی، د الکتروني جوړش لاندې ډول سره دی چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پا یو درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره ښودل شوی دی.
خون کې د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې، د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولګاتیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې کوي انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پر دې څخه واره مالیکولون چې رکیت مهم خواه تنفس وکړي، دې عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذراتو څخه تیریږي او غټ ذراتو څخه تیرېدلی نشي. د بېلګې په ډول د حیواناتو انسانانو پوست دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بلې باره هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس پرزې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموومیټر دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د قاضي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې معادله عبارت ده له پی زر پی وی مسای کیږي ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموومیټر دستګاه وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار کړي اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شوه تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه زیات وي، دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپر ټونیک کړي. که چېرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپر ټونیک محلولونو کې کېښودل شي، په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کېږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپر ټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او اوزموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه ټیک یک شرط دی، د بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دارنګه محلولونه هایپر ټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي، چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وي. نو خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکی به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاونډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونه د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چلکوي سیستمونه مشبو او یا یوه برخه غیر مشبو ده. لرکې کپله په خپلو کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاو کیمیاوي فعالیت کې خپل اړوندو الیفاټیکو مرکباتو ورته دي. نو له همدې کپله د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادیږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودل او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په څیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګه سایکلوهیپټان او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 کړي ثابت دي چې له همدې سبب په آسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي چې دا یې ځینې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوهوکټان او همدارنګه د کاربن اټومونو د شمیر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له 3 پورې د کاربن اټومونو لري. آی ټی نارمل کړي یې د 5 پورې د کاربن اټومونو لري. همدارنګه منځنی کړي یې د 10 پورې د کاربن اټومونو لري. چې غټې کړي یې بیا د 12 څخه زیات کاربن اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا به د ان الکان د ریزولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونه په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه 60 ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1828 میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1828 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې معادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه د سایکلوپروپان څنګه څه وایي چې سایکلوپروپان یو غاز دی چې د 100 درجه سانتیګریډ منفی درودش درجه انسان کې انټیګریټي او د کوي به هوښه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات اکلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګلو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګ د کسیسکي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معدنې عبارت دی. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوع هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژن چې دی په هغه کې غیر مشبوع هایدروکاربون الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصالی دي. همدارنګه ډاینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبوع مشبوع مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه دولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فورمول د CN2H2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري یا د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باندې سره ځي چې د دوی دوه ګونې اړیکې د کاربون د اتومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې د سایټ او یا هم سیز او که موضع دوار خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنې په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شوتنه د چدای پاک په طریقه سره یې نومې شوتنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایدروجن د اتومونو هغه اوس زنجیر چې دوه ګونې اړیکه لري نشانه شي، بیا دا اوس زنجیر باید هغه خوانه وشمیرل شي چې هغه خواته دوه ګونې اړیکه ورته نږدې وي چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه ګونې اړیکه ممکن د کوچنی عدد په اساس د نږدې مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته نومې شوتنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونې اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبوع مرکباتو مهمې پکې یا الکناین ګروپي په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربون د اتومونو شمیر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشېدو ټکي ډېر سره ایل سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګه د جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي نه شول سیوي دي. د الکینونو استحصال دي الکانونو د حرارتي تجزیه څخه د پروپولایز څخه څنګه لاس سره دی. په سنل کې کوچنی الکین د قانون د تجزیه څخه لاس سره راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس ته راځي چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاس ته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایدروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونې اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیلو ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټ ډبل بانډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونې اړیکه د کاربون همدارنګه دوه ګونې اړیکه د کاربون سي اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولیټ ډبل بانډ څخه داینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د دای اولفین یو شم مثال چې پاغه کې د ایزولیټیډ دوه ګونی اړیکه موجود لري دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس ته راوړلی شو همدارنګه نو می شوځنه د داینونو یا ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي وایي په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت کاربن اټوم د شمیر له مخې تعیني شو د مرکب د نوم ته مخه لیکل کیږي چې درې مهم داینونه په لاندې ډول سره دي یو او درې بیوټوټان دي دوه میټایل یو درې بیوټیډاین دی دوه درې ډای میټایل یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دی همدارنګ چې نوم یې شدن او ځانګړتیا وي نور مثالونه عبارت دي یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیډاین څخه
هله د چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ نو پام دې ته ما د کیمیا پر راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي
ګرانو زده کوونکو هله د چې درسي ساعت در سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي په همدې هله نن نه درسي ساعت هم دلته پای ته رسو تر راتلونکي خبرونی مو الله ملشه
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را خپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسروں سروں بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بندے سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران
اس میں سخت ناچاری داشن خالے